دا مشال لري دا محل په خبر کې د گرمی 12 بجې دی په دې خبري سات کې مو ز ګل ایاز او بوريوال کاکړ هر کله کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلی زلو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان او نړۍ پاړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری وروستي حالات هم باندې تاسو خبرو خو د هر څه مخ کې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه له بوريوال کاکړ
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحیح معنی وروسته د اټک زندان ته وړل شوی دی. امریکا وایي د بشري او ښځو حقونو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سعودي عرب کې پر غونډه سویو نړیوالو استازو غږ کړی چې د روسیې د بمونو او توغندیو مخه دې ونیول شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحیح معنی وروسته د اټک زندان ته وړل شوی دی. په اینال کې د تحریک انصاف ګوند غړو د ملک په یو شمیر شهرونو کې د خپل مشر عمران خان د نیول کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د یاد ګوند ګڼ غړي نیول شوي هم دي. دا لږ وروسته دا چې د اسلام آباد مرستیال سیشن جج همایون دلاور د اګست پر 15 د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 2 کالو د بند او 1,00,000 روپۍ جرمانی سزا واوروله. عدالت په دې پریکړه کې عمران خان تر راتلونکو 5 کالو د هر ډول ولسی څوکۍ لپاره هم نااهل اعلان کړ. د پاکستان د شریکو ګټو شورا په یو خوله د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ منظوري ورکړې ده. دا منظوري د اگست پر 15 د یادې شورا په هغه غونډه کې ورکړل شوې چې مشري یې وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د سلور واړه صوبو اعلی وزیران او د ټولو ګوندونو استازي شریکو. په دې نوې سرشمیرنه کې په ډاګه شوي چې د پاکستان مجموعي آبادي څه باندې 24 کروڑ ته رسېدلې ده. د شمالي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر د وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. د یاد ضلع مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک بیګا مشال رډي ته وویل چې د قیصر کونډي پر موټر پرون د رزمک له ماجر بازار سره برید شوی دی. د پوینا پادي هدفي برید کې قیصر کونډي ټپي شوی خو ورسره کورنۍ او ساتونکي نه دي زیانمن شوي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوې ده. د لنډي کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال رډي ته ویل چې لرن سهاره د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه ده. دا له هغه وروسته ده چې د اگست پر 15 د پاکستان د اف سي ځواک او طالب سرحد ساتونکو ترمنځ د پاکستان لخوا د ځینو افغان ماشومانو اسارولو پر سر تر شخړه وروسته د تورخم لارې بنده شوې وه. امریکا وایي د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس گرینفیلډ له امریکا ژغ سره په هغه مرکه کې کړي چې د اگست پر 15 خبر شوی و. نوموړي ویل چې دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخت پر رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي.
We're continuing to put pressure on them.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلې او د مو څرګند کړی ده تر هغه به په رسمیتونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلندونه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې زده کړې کار او د نړۍ د ټولو سیمو د ښځو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
طالبان د 2023 کال د اگست پر 15 پر افغانستان واکمن سوي خو تر اوسه یې د نړۍ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سعودي عرب کې پر غونډه سویو نړیوالو استازو غږ کړی دی چې د نورو نړیوالو مسلو پر سر پر اختلاف سربیره دي د اصولو پر اساس ولاړ نړیوال نظم بیرته پر ځای کړل سي. ولسمشر زیلنسکی بیګا په ویډیو وینا کې زیاته کړې چې د روسیې د یرغل له کبله مات سوی دا نظم باید خامخا بحال کړل سي. نوموړي پر دې هم ټینګار کړی چې د روسیې بمونه او توغندي دي ودروي او اوکراین ته دي پر عدالت ولاړه سوله راوړي. دا په داسې حال کې دا چې د سعودي عرب په جده کې د اوکراین جګړې په اړه د پرونۍ پیل شوې دوه ورځنۍ سرمشریزي نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د لومړۍ ورځې تر پایه د تړلو دروازو شاته خبرې اترې وسوې، خو څه شریکه اعلامیه خپره نه سوه. ټاکل شوی چې نن هم په دې لړ کې غونډې وسي. د خبرونو پای
خبرونه ول مشال لري واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړ. کچره سوان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ به دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان تحریک انصاف غړو د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری پر ضد د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره کړي.
داسې طریقه ده چې کله عمران خان ونیسي دوی د 144 لګي، کله زمونږ الیکشن دی ریلیان هم کوي، مونږ ریلیانو باندې پابندي لګي.
د پاکستان د شریکو ګټو جرګې په یو وخت له 2023 کال د سرشمیرنې یا مردمشماری منظوري ورکړي. د خیبر پختونخوا بټاګرام الای تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې تګ راتګ کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
نو 2002 نه پرېسته دې منې 2 کیلومتر تر کولم نه دی چولې شي، انتهایی په تکلیف او مشکلاتو کې دي.
په نوې نړۍ خبرونه کې اوري چې د ترهګرۍ په پیښو کې د وړل شوو کسانو په کورنۍ او په ځانګړې توګه پر ښځو ستیری کوي.
مسا وخت کې موږ سره ټول خلکو بس تګ راتګ لاس انده ته پوس پختنه کوي، نور څه خو بس یو دغه کمی دی غنشته دي.
نور مزوات هم لرو له مشال رادیو سره سره. مشال لري تاسو یې غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون گرفتار شو او د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره هم وشوي. پرون د گرفتاری وروسته هغه زندان ته هم لګول شوی دی. دا وخت نن څه صورت حال دی؟ له اسلام آباد د مشال اړوي خبريال او شنون کې طاهر خان صاحب را سره ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب استړي مشي او سار مو په خیر.
ډیر مننه ستاسو، شکریا.
طاهر خان صاحب، دا وخت څه صورت حال دی او عمران خان پرون ځینې خبرونه راتل چې په اډیالا جیل کې دی، بیا کوټ لکپت جیل کې وو او بیا د اٹک خبرونه وو، اوس په کوم ځای کې دی او صورت حال څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. عمران خان د پنجاب صوبې په اٹک کې جیل کې اولنۍ شپه تیر کړې ده او اٹک جیل ته د هغه د لاهور نه منتقلي په اٹک کې چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه هم دا غي تصدیق کړی وو او په خپل باندې هم د پی ټی آی چې کوم د عمران خان قانوني وکیلان دي هغه هم دا تایید کړی ده. او د عمران خان چې کوم یو وکیل دی نعیم حیدر هغه په خپل باندې دا خبره کړې چې 13 ماخام دوی اٹک ته ورغلی وو او غوښتل چې عمران خان سره وویني او دا غنه دستخط واخلي چې دې کوم پلان لري چې اپیلو کې سبا د ګلپورس د دغه سزا خلاف نو د خبره و چې دې ته اجازه ورنکړې شو او د جیل سپرډنډ یا مشر وته وویل چې تاسو د ایف آی پر نمبر کې د ګلپورس راشلو بار علی خو قانوني به دوی اپیل دی پلان دی اعلان هم شوی دی د عمران خان کمپل یو وکیل دی شعیب شاهین هغه ویلو چې دی به اپیل کړي د فیصله خلاف نو هغه ته انتظار غواړي بل احتیاجونه خوشوي دی په ځنه برخو کې او د پی ټی آی چې کوم دلته یو واتس اپ ګروپ ته د خبرونو لپاره هغه کې د ځنه مظاهرو ویډیوګان هم شریک شوی دی لیکن پی ټی آی پکې دا هم وایي چې په ځنه برخو کې د دوی د مظاهرو مخه نیول شوې ده او ځنې کارکونان او مشران مقامی د دې په ځنې برخو کې نیول شوې هم دي. خو بهرحال احتجاج شوې دي، احتجاج خو هغه رنګ نه و لکه څنګه چې د نهم مئی د عمران خان د نیولو وروسته شوې، البته احتجاج شوې دي. نو بهرحال اوس د پی ټی آی لپاره دوه لارې دي، یو قانوني جنگ چې عمران خان ضمانت لپاره درخواست ورکوي او دی بیا آیا عدالتونه قانع کوي هغه مطمئن کوي چې ځکه چې د پی ټی آی د وکیلانو دا یو نقطه غی سره ده، یو دلیل لري چې عمران خان ته د دې پټکو د دفاع حق نو ورکړی شوی لکه تو شاخانه کیس کې د خپل نظر شریک کړي. نو بهرحال یو سیاسي او تدیر لپاره چې څومره دباو ټول غواړي بواچولی شي په حکومت باندې او دویم دا چې قانون لار کې د دوی څومره دې سره مضبوط دلایل وي چې خپل مشر د ضمانت باندې جیل څخه بهر کړي.
طاهر خان صاحب څنګه تاسو خبر هو موکړه چې احتجاجونه چې څنګه د نهم مئی پورس شوی او هغه رنگ خونو خو د دې چې کوم پارټي مخکخان دي زنی مشران هو سمشتا او زنی تی جلاشه به هم دی خو دی چکم گوند فیصله کړی دا اغوی د احتجاجونو اعلان کړی دی نو څنګه ګوري دی تاسو
ګوره د پی ټی آی کا ډیر مشران چې دی اغه کو تاسو ګوره په اسکایپ باندې یا په واتس اپ باندې یا په ټلیفون باندې مرکه کوي لیکن معلوم نه دی چې اغه کم زه دی ځکه ډیر پکې اوس مطلب دی او داغه د وجې دی ښکارا کې دی نشي بل تاسو په پرونده عمران خان غو ویډیو ورېدلی وی چې هغه خلکو ته ویلو چې تاسو احتجاج جاری وساته او د پی ټی آی ځنې مشرانو نه چې مونږ کړه تاسو کو نو اغه ته وای چې مونږ ته د مشرانو لخوا دا ویل شوی دی چې دوی د دې د گرفتارینا د نیول کېدون ځان بچ کی نو پی ټی آی دا وخت د غیره پاره یو چیلنج هم د څنګه خپل کارکونان چې کوم مشران بهر دي یا مطلوب نه دي یا ضمانتونه شوی دي بدلته یو بل شی هم دی لکه دلته درې ورځې وړاندې ځنې د پی ټی آی د ملکن خلک راغلي وو او غیره ضمانتونه هم شوی دي خو چې کله غی و یو بیان ورکي نو غی بیا غی د مقدمه لکه یو مقدمه نه درکېږي نو بیا د کله د کرپشن مقدمه کوي کله په د غیر قانوني برتیا دا د غی شکایت دی نو هغه د پاره یو مشکل دی خو بهر بیا هم د پی ټی آی د پاره خو امتحان دی چې په سیاست کې د غی زکه د خلکو په وته هم د ګوري چې سمره دی رد عمل کول شي نو پی ټی آی خو هغه پاتې نه ده ځکه پی ټی آی په دریو ګروپونو کې تقسیم شوی دا دویم دا چې څنګه ما مخکې مو اکثر مشران یا په جیرونو کې دي یا که بهر په ضمانت باندې دي نو هغه رنګ هغه فعال رول غی نشي ادا کول خو بهر اوس بوکتی شي چې سمره دوی لکه قانون کې محکمه خبرو کوي قانون سره سمره دغه کې بلداتي سیاسي معاملاتو کې ځکه بل انتخابات به مرور سره دي انتخابات ممکن نه چې اوس پاغه اکتوبر یا په نومبر کې وشي ځکه چې تاسو باور دي لوي چې مردم شماري هغه نتیجه منزور شوي دي او په 13 ورځ فیصله وشو اوس په خپل باندې حکومت دا وی چې ممکن نه انتخابات 15 یا شپږ میاشتې وروسته وشي نو دغه پکې یو بل هم یو نوې موضوع مخترع غلی ده
دا موضوع خو د ترخن سبي واخري پښتنه په مجموعي توګه څنګه تاسو ویلي چې د مانی خو د مردم شماري د نتیجو منل وروسته آئین او قانوني تقاضي دا وای چې انتخابات په ځنډبل کیږي په مجموعي توګه د عمران خان د نیولو او بیا د پ کې یو نوې ډیولپمنټ هم راغلی دی څنګه ګوري دا بس اثرات پرې واسي په دغه معنی د پاکستان په سیاسي منظرنامه معنی
ګوره دلته خو کتا سو ګوره نو سیاسي ډلې چې دي بیا خاص کر د پی ټی آی مخالفین هغه خپلم کرنا کله یو نظر نوی دا د مطلب شماره موضوع ته مختصر لاړ شو بل د پیپلز پارټي او ام کیو ایم چې د دوه اتحادیان دي د دی پی ډی ایم د حکومت هغه مخالفت
او دای ویل
چې په زړه مطلب شماره انتخابات کې هغه سره دا ویره و چې انتخابات مو ته ویشي لیکن 13 ورځ چې کله بیا د وزیر اعظم دفتر دغه مشترکه مفادات او د کونسل چې باغی کې دغه فیصله شوه د مردم شماره دغه بیان راغی نو په هغه کې دا وری چې ټول متفقات وکړه دغه فیصله وکړه باغی د خپل بیان په شاله اړ یو خدای مسله ده او اوس خوري کې شک نشته چې مردم شماره د لپاره بیا چې نوې حلقه باندې به کیسه صحیح ویل چې مردم شماره نتیجې منلو مانتا ده چې د آینده انتخاباتو د لپاره باندې نوې حلقه باندې کیږي او دا سم امکان دی چې زنه دینو کې سیټونه سیوام شي ځکه آبادی زنه برخو کې سیوا شوې ده او پرونده کراچي خبر راغله چې کراچي کې ممکن دا واپس چوکې نور زیات شي نو بهر علاقه یو جلا موضوع ده او تا وخت غیر یقیني صورتحال ده ځکه کوئی اسمبلی پنهم د اگست ماتي کې لکه څنګه چې وزیر اعظم خپل باندې ویل دي نو بیا خو درې میاشتې حکومت سره راضي چې انتخابات نوې پاره کې وشي خدای الیکشن الیکشن کمیشن پور امدا چې الیکشن کمیشن به د تاریخ اعلان ورکړي خو لیکي الیکشن کمیشن ته نوې ذمہواری پښوا چې په دغه مردم شماره باندې انتخاباتو کې نوې مردم شماري خو دې برون وزیر د قانون ویل تقریبا یو سل او شل ورځې ممکن د چولګي په نوې حلقه بندو باندې نو ډېر زیات احتمال شته
چې
انتخابات تر راتلونکي کال پورې اول پورې هغه ملتوي شي
صحیح ترخن صاحب ډېر زیات مننه د خپل ځان ډېر خیال ساتل خوشاله شي ډېر مننه د اسلام آباد د مشال اډیو خبريال او شنون کې تارخان صاحب چې په پاکستان کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته نن چې کوم صورتحال په غیاړې را سره تفصيلي خبري وکړي هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او دوه نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو د تحریک انصاف غړو د اگست په 15مه د پخوانی وزیر اعظم او د ګوند مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د هیواد په مختلفو خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړه د پیښور پولیسو په وینا احتجاج لزای 15 کسان گرفتار کړي د مردان پولیسو د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړی عبدالسلام بپریدی او شل نور غړی گرفتار کړي په باجاوړ کې هم پولیسو د احتجاج کوونکو پر ضد مقدمه درج کړې دي په پیښور کې خبريال او شنونکو له حاصلي مشال لټویل چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیرو احتجاجونو پرتله دا ځل د پلویانو شمیرې ډیره کمه وه نور تفصیل له پیښوره عظمت علي شاه پر راپور کې اورو چې د پولیسو او د تحریک انصاف د پلویانو په غک پیلېږي
دا په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان دي چې د پیښور پولیس یې د احتجاج له ځایه گرفتاروي. پولیسو پیښور کې د 15 زیات کسان گرفتار کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د اگست په 15 د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړي. د پیښور په احتجاج کې شریکي د پاکستان تحریک انصاف غړي شازیا ناز مشال ریډیو ته وویل چې پرامن احتجاج یې قانوني حق دی، خو بیا یې هم پولیس گرفتاروي.
داخلم برداشت میں نکلی شو میں کہ جان منزی کا مال منزی انشاءاللہ ہر ستا تیار ہے ماں دس طریقہ دا چھ کلا عمران خان ہوئی سی دی دفعہ 144 سے لگی کلا زمونگا الیکشنی دی ریلیانم کئی مونگا ریلیانو بانے پابندی لگی دا خو یو انتہائی دا ظلم انتہا دا
دا مردان پولیسو په وینا چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د پخوانی غړي عبدالسلام افریدی او د هغه د دوو زامنو په شمول د 40 نه زیات کسان د احتجاج له ځایه گرفتار کړي دي. د باجوړ پولیسو هم په خار بازار کې د احتجاج کوونکو پر ضد اف آی آر درج کړي دي. د باجوړ د پاکستان تحریک انصاف یو غړي ریحان زیب چې په مشرۍ د باجوړ په خار بازار کې مظاهره شوې مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج وروسته پرې پولیسو سره د 4 نورو ملګرو مقدمه درج کړي. نوموړي د اگست په 15 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم د کوره بهر پټته او پولیسي په کور چاپی وخی
چې ګڼه ډیره وه د کارکونانو هلته موږ گرفتارول نه شو. بیا هلته موږ پوره من احتجاج وکړو، هیڅ قسم داسې نقصان موږ نه دی ورکړی. د هغې نه پس پولیس په موږ باندې یو ځل بیا زما خلاف د بغاوت او د غداری مقدمه درج دي او پولیس چاپی وهی ز کور نه دا وخت بهر ما موږ د احتجاجي لړۍ به جاری او سبا هم زموږ احتجاج دی.
د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو د ملک په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړي، خو په زیاتره ځایونو کې د احتجاج کوونکو شمیر ډیر کم وو. دا ځل په احتجاجونو کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو د کم شمیر په اړه پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل
دی وخت کې نه خو هغه خلک چې په پخوا د دوی لپاره احتجاجي نه مینج کول هغه خلق اوس د دې سره دی. دویم دې وخت کې د عمران خان صاحب د پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مرکزی صوبائی او ضلعی قیادت یا خو په جیلونو کې دی یا حوالتونو کې دی یا پټ شوی دی. او دریم هغه حالات چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره به مخکې یو ښه ګڼل کېدل چې خلق ورسره اسې راوتل هغه د ډیف د ډیم بروک په شان، نو هغه حالات اوس د پاکستان تحریک انصاف لپاره شته دی. د دې وجه نه چې کومو ځایونو کې هم د عمران خان په نیولو احتجاج شوی دی، لکه په پیښور کې چېرته چې په زرګونو خلکو ته راوتل پکار وو هلته 100 کسان هم راونوتل، او دا حال صرف د پیښور نه، دا حال د ټول پاکستان.
عمران خان د اگست په 15 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانه په کیس کې 3 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانه کړو. د اسلام آباد پولیسو نوموړي د خپل کور زمان پارک نه گرفتار کړو. د طبي معاینې وروسته د اټک جیل ته منتقل کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټې د عمران خان گرفتاری په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او د عدالت څخه غوښتنه کړې چې د دوی د نظر سانې په درخواست بے لس ځنډه اورېدنه پیل کړي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لوی تاسو غوږی په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان لومړی سیاستوال نه دی چې نیول شوی او زندانی شوی. له دې وړاندې هم د پاکستان یو شمیر وزیر اعظمان جیلونو ته استول شوی دی. د سیاسي چارو شنونکي او څېړونکي وایي چې په پاکستان کې تل هغه ګوندونو مشران نیول شوی چې د فوج سره اړیکې ښې نه وي او یا یې څه بدې راغلي، خو یو فوجي امیر هم په هیواد کې نه نیول شوی او نه ورته سزا ورکړل شوی. د عمران خان د وړاندې په پاکستان کې کوم وزیر اعظمان نیول شوی او کوم سیاستوالان زندانین شوی؟ له کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې ورو.
د سیاسي چارو شننکی او څېړونکي وایي عمران خان پخوانی لومړی وزیر اعظم نه دی چې نیول شوی. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو هغه مشران چې د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې شوی د نیولو او زنداني کولو یو تاریخ پاتې شوی. د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي په پاکستان کې تل هغه سیاستدانان نیول شوی چې د فوج سره اړیکې خنوي یا پسې بدې راغلي.
ہمیشہ سویلین لیڈرشپ گرفتار ہوئی، وزیر اعظم سہر وردی
تل سیاسی لیڈران نیولی شوی، پخوانی وزیر اعظم حسین سہر وردی د هغه وخت فوزی عامر جنرل ایوب خان نیولی وو چې هغه اسټابلیشمنت چیلنج کړو. ذوالفقار علی بھٹو ته پانسی وکړې شو، هغه د اسټابلیشمنت لپاره خطر و. بنظیر بھٹو، نواز شریف، شاهد خاقان عباسی هم زندان ته اچول شوی. اوس دا کار یې د عمران خان سره هم وکړو.
د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا فوزی امیر هیڅ کله نه دی نیولې شوی، او که څه هم عدالتونو بیا د فوزی امیر په ضد پریکړه کړې هم ده، هغه هیڅ کله نه ده عملي شوی. د پخوانی فوزی امیر او ولسمشر جنرال پرویز مشرف د هغې یو ژوندی مثال دی. حسین سروردی چې د ستمبر 1955 نه تر اکتوبر 1955 پورې د پاکستان پنځم وزیر اعظم پاتې شوی، د سیاسي شننکو په وینا حسین سروردی چې کله د پخوانی جنرال ایوب خان د واک قبضه کولو ملاتړ رد کړو، نو هغه لومړی ځل لپاره د الیکټیو باډیز ډیسکوالیفیکیشن اډر لمخې له سیاست څخه منع شو، او بیا په جنوري کال 1922 کې د سیکورټی اف پاکستان اکټ لاندې د ریاست ضد ویناګانو په تور ونیول شو، او بغیر لسه مقدمې د کراچۍ په زندان کې بند کړی شو. همدا ډول د پاکستان پیپلز ګوند بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علی بھٹو چې د 1983 کال له اګست څخه تر جولای 1988 پورې وزیر اعظم و، نوموړی په ستمبر کال 1988 کې د کال 1940 د یو سیاسي مخالف تن د وجنو د سازش په تور ونیول شو. د لاهور های کورټ په دې دلیل ذوالفقار علی بھٹو خوشی کړو چې د هغه د نیولو کم قانوني جواز نشته. خو درې ورځې وروسته بیا ذوالفقار علی بھٹو د مارشل لا ریګولیشن لاندې ونیول شو، او بیا ذوالفقار علی بھٹو ته د مرګ سزا واورول شو، او هغه د کال 1990 د اپریل په 14 پانسی ورکړې شو. په کراچۍ کې قانون پوه وکیل صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي
د عمران خان سزا هم بالکل دا غ تسلسل سزا دا کما د ذوالفقار علی بھٹو ته شوه وا یا چې کوم دې کنه نواز شریف ته شوه وا. نو مسله دا ده کنه چې په دغبل کې اسټابلیشمنت د چا خلاف چې کوم دې کاروي کول غواړي، نو بیا هغه دا سيزونه ټول هیر کی د قانون ضرورتونه سړي او په ست طریقې به واحده مقدمه دا چې په کومه مقدمه کې لا د ملزم چې کوم دې بیان نه دي شوی او ملزم حاضر هم نو، نو قانون خدا او چې ملزم حاضر نو خو ضمانت یې کینسل کېدای شوی، وارنټ یې وتای شوی، نو دغه ججمنت تا په هیڅ صورت کې عدالتي ججمنت نشو ویلای.
د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر شانواز مشال بیا وایي د پاکستان تاریخ د داسې پیښونه ډک پروت دی. اسټابلیشمنت تل سیاستدانان په مختلفو لارو د سیاست نه بهر کړی دي.
د پاکستان په دې سیاسي نظام کې همیشه فوج او اسټابلیشمنت را پاسېدلې ده، او سیاستدانانو په مختلف طریقو باندې وهلي دي، کمزوري کړي دي، د سیاست او د جمهوریت نظام نه بهر وستلې دي، او دا تقریبا د 15 کال هم د چل شوې ده. د وستل منګ د 13 وزیر اعظمانو د وستلو سره نشو برابر ولې، خاص کر دا چې کوم د دن وړاندې د دوه وزیر اعظمان لرکړې شو، او کا نواز شریف او کا یوسف رضا ګیلانی، یو خو هغه وزیر زمان چې هغه د اقتدار په دوران کې چې هغه کله ناستو په دغه چوکو باندې د وزارت عظما، نو هغه د لرکړې شوی یو.
د تاریخ پوهانو په وینا د پیپلز ګوند مشر بنظیر بھٹو چې دوه ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی، د کال 1999 په اپریل کې د احتساب عدالت د سویست یوې کمپنۍ نه د رشوت اغستو په تور بنظیر بھٹو ته 15 کاله بند سزا ورکړه، او هغه د ولسی څوکۍ د تل لپاره نه اهلو ګرځوله. هغه مهال چې بنظیر بھٹو په پاکستان کې نه، وروستو دغه سزا یا پریکړه های کورټ منسوخه کړی و. لدی سره سره د مختلفو عدالتونو لخوا د بنظیر بھٹو د نیولو سو زله امر هم خپور شوی. په نومبر کال 2009 کې بنظیر بھٹو د یوې اونۍ لپاره په پنجاب کې د پاکستان پیپلز ګوند سنیټر لطیف کوسا په کور کې نظربند کړی شوی و. بنظیر بھٹو چې هغه وخت د فوزی امیر جنرال پرویز مشرف د حکومت په ضد د یو اوږد لاریون مشري کوله، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په کال 1999 کې د فوزی امیر جنرال پرویز مشرف لخوا له جلا وطنۍ رستو نواز شریف هیواد ته راستون شو، د راستونېدو سره سم په څو ساعتو کې ونیول شو، او بیا سعودي عربستان جدې ته واستول شو. او بیا د جولای میاشت کال 2013 پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب ملي ادارې نیب د کرپشن په تور ونیولو او لس کاله بند سزا شو. له هغې سره د هغه لور مریم نواز هم نیولې شوې وه. نواز شریف دوه میاشتې وروسته له هغې خوشې شو چې های کورټ د یادې پرېکړې حتمی امر راتلو پورې د هغه د بند سزا وځنډوله. د دسمبر میاشت کال 2013 کې نواز شریف په سعودي عربستان کې د سټیل مل د یوې کارخانې د ملکیت په قضیه کې یو ځل بیا ونیولې شو او اووه کاله بند سزا شو. د 2019 کال په نومبر کې نواز شریف ته اجازه ورکړې شوه چې د درملنې لپاره بهر هیواد ته لاړ شي او له هغه وخت راهسې نواز شریف د پاکستان نه بهر دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند شاهد خاقان عباسی چې د 2013 کال له جنوري څخه د 2013 کال تر مای پورې د پاکستان وزیر اعظم و، نوموړی د جولای په 2019 کال د نیب لخوا ونیولې شو. په نوموړي تورو چې په 2013 کال کې د پټرولیم وزیرو نو د ایل این جی په درآمد کولو کې اربونو روپۍ کرپشن کړي او بیا شاهد خاقان عباسی د 2006 کال د فروری په 20مه له اډیالا زندان څخه په ضمانت خوشې شو. د پاکستان وسنی وزیر اعظم شهباز شریف د 2006 کال د دسمبر په 20مه د منی لاډرنګ په مقدمه کې د نیب لخوا ونیولې شو. نوموړی شاوخوا اووه میاشتې وروسته د لاهور لکوټ لکپت زندان څخه خوشې شوی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان سخت کال د مای په 9مه د القادر یونیورسټی ټرسټ په قضیه کې د اسلام آباد های کورټ څخه نیولې شوی و. دوه ورځې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د هغه نیول غیر قانوني ګرځولی و چې وروسته هغه خوشې شو. د القادر ټرسټ په مقدمه کې د نیولې کېدو خوشې کېدو نږدې درې میاشتې وروسته د اګست په 5مه عمران خان د لاهور په زمان پارک سیمه کې د خپل کور څخه پولیسو ونیو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د شریکو ګټو جرګې په یوه خوله د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شماری منظوري ورکړې ده. دا منظوري د اګست په 5مه د یاد جرګې په هغه غونډه کې ورکړل شوې ده چې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. په دې نوې سرشمیرنې کې په ډاګه شوې چې د پاکستان مجموعي آبادی څه باندې 44 کروڑ ته رسیدلې ده. د مشال اړیو خبریال شاهنواز ترکزی دې ته کتنه کړې چې آیا راتلونکي عام انتخابات به هم د دې سرشمیرنې له مخې کیږي که څنګه؟
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې د نوې سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې. راتلونکي عامې ټاکنې به هم د نوې سرشمیرنې په مطابق کیږي. د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان نوې آبادی 44,94,090 ده. د اګست په 5مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې دغه غونډه کې د ټولو صوبو په نمایندګۍ وزیر اعلیګان او نور حکومتي مشران شامل وو. چې وروسته د دغه غونډې خبر د وزیر اعظم د دفتر جاری شوی هم دی. د شماریاتو د ادارې لخوا د جاري شوي رپورټ تر مخې د 2019 نه 23 پورې د آبادۍ د زیاتېدو شرح 2.55% ده. د شماریاتو د ادارې ترجمان محمد سرور ګوندل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د سرشمیرونو منظور ورکړی شوی. نو بیا پوښتنه دا ده چې اوس د ادارې سره څومره وخت پاتې دی چې ګنې دغه شمیري انتخاباتي کمیشن ته واستوي؟ اوس خو به د غونډې منټس جاری کیږي. د هغوی نه پس به مونږ اعلامیه جوړو، هغه به منظوری لزی، هغه به پرنټینګ پریس ته ځي د سرکاري اعلامیه دپاره. نو دا یو عمل وي د لسو یا د څو ورځو، هغه مونږ ته کول وي. او تر څو چې د انتخاباتي کمیشن سره سرکاري جاری شوي شمیرې نشته، د هغوی دپاره د موجوده معلوماتو هیڅ حیثیت نه دی. منټس مانا د غونډې ټول معلومات، پرنټینګ پریس مانا سرکاري چاپخانه. محمد سرور غوندل وویل تر هغه چې دغه د سرکاري شمیرې باقاعده جاری نه کی، انتخاباتي کمیشن تر هغه وړاندې هیڅ حلقه بندیان نشي کولی. د نوې سرشمیرنې تر مخه د پنجاب آبادی 2,00,000 او د 2,00,000 زیاته شوې. د سند صوبې آبادی تر 2,50,000,000 اوختلې. د خیبر پښتونخوا صوبې آبادی د 4,00,000,000 نه بره شوې. د بلوچستان شاوخوا 1,50,000,000 آبادی ریکارډ شوې او د اسلام آباد آبادی 3,50,000 نه اوختې ده. دغه شمیرو ته ډیجیټل مانا د کمپیوټر یا د موبایل فون په واسطه آنلاین سرشمیرنې هم ویلې شي. انتخاباتي کمیشن اسلام آباد یو چارواکي چې په میډیا د خبرو د ادارې لخوا بندیز او مشال ریډیو ته ځینې معلومات ورکړل او ویل چې لا هم نه د معلومات چې نوې حلقه بندیان کله شروع کیږي، ځکه دوی ته د شماریاتو د ادارې لخوا اعلامیه نه ده ورغلې. بل دا چې لنډو ورځو کې به معلومه شي چې آیا د نوې حلقه بندیانو سره د قومي او د صوبایي سیملې ځینې څوکۍ زیاتېږي او کنه. وفاق وزیر قانون اعظم نذیر تارر د پاکستاني ټلویزیون جیو سره خبرو کې تیر ماښام ویلي د شماریاتو ادارې خپل کار کړی دی چې ګنې د نوې حلقه بندیانو ضرورت خوشته، خو اوس په انتخاباتي کمیشن خپل کار کوي. دا اوس د انتخاباتي کمیشن د پاره دی چې کمیشن د حلقه بندیانو کار څومره توندی سره کوي. زیات نه زیات تا درې میاشتې او یا څلور میاشتې، مانا یو سل او شل ورځې اخري حد دی چې دا ټول معاملات کول وي. د کونسل غونډې ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره د فکر وړ ده چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان آبادی 3.5 کروڑ زیاته شوې. څومره چې ملکي ترقی ده د آبادی شرح تر هغې ډېره زیاته ده. نوموړي زیاته کړې په آبادی به قابو موندل وي، ځکه بغیر د دغې قابو ملک به ترقی ونه کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې تر صحی معاینه وروسته د اټک زندان ته وړل شوی دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند غړو د ملک په یو شمیر ښارونو کې احتجاجونه کړي او پر دې مهال په پېښور، مردان، باجوړ او ځینو نورو سیمو کې د یاد ګوند ګڼ شمیر غړي نیول شوي هم دي. د لغ وروسته دا چې د اسلام آباد مرستیال سیشن جج همایون دلاور د اګست پر 15 د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 2 کالو د بند او 1,00,000 روپۍ جرمانۍ سزا واورول. د پاکستان د شریکو ګټو شورا په یو خوله د 2023 کال د سرشمیرنې یا مردن شماری منظوري ورکړې ده. د منظوري د اگست پر 15 د یادې شورا په هغه غونډه کې ورکړل شوې چې مشریه وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د 4 واړه صوبو اعلی وزیران او د ټول ګوندونو استازي شامل دي. د شمالي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر د وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. د یادی ضلع مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک بیګا مشال رډي ته وویل چې د قیصر کونډي پرموټر پرون د رزمک له ماجر بازار سره برید شوی دی. چا تر اوسه د دې پیر ذمہواري نه ده منلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار بیرته د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال رړي ته وویل چې لن سهاره دا دروازه خلاصه ده. د لغ وروسته دا چې د اګست پر 15 د پاکستان د اف سي ځواک او طالب سرحد ساتونکو ترمنځ د پاکستان لخوا د ځینو افغان ماشومانو ایسارولو پر سر تر شخړې وروسته دروازه بنده شوې وه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سعودي عرب کې پر راغونډسو نړیوالو استازو ژغ کړی چې د نورو نړیوالو مسلو پر سر پر اختلاف سربیره دي د اصولو په اساس ولاړ نړیوال نظم پر ځای کړی. نوموړي پر دې هم ټینګار کړی چې د روسیې بمونه او توغندي دي ودروي او اوکراین ته دې پر عدالت ولاړه سوله راوړي.
دا خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واوریدلو. سسپام د نورو پټون په لور راګرځم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لنډا توماس ګرینفیلد وای د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو لپاره به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې په وینا دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو تر دې وړاندې د ښځو حقوقو د افغانستان کورنۍ چارې بللې وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې رستو کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې هم کړې وي. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه یې د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور حال د سیف الله ستانزګي په دې رپورت کې ورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس ګرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلد له امریکا غاک سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا ګرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندل او د مو څرګند کړی ده تر هغه به په رسمیتونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلندونه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغانو خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړي نه وینو چې افغاني خزو او جنونی تکری کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هلي تعقیب نشي کړای.
everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد دغه سرګندونې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پایته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی. په دغو غونډو کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوې. د 2020 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې او د افغان ښځو او نجونو کار یې هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې M A S H A A L R A D I O ولیک.
مشال رادیو تاسې غوږی د خیبر پختونخوا بټاګرام ضلع علای تحصیل چې سلور لکه آبادی لري او په اته یونین کونسل مشتمل ده. د تګ راتک سړکونه یې له تیرو سلورو کلونو راهیسې خراب دي. ځای اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابتیا له وجې یو وخت په تګ راتک کې مشکلات لري، نو بل خوا ته هسپتالونو ته ډاکټران او نور افسران هم نه ورځي. د دې ستونزو په اړه د مشال رادیو خبریال د تحصیل علای د اوسیدونکو د ستونزو په اړه دا راپورټ ورکړی دی.
د خیبر پختونخوا ازاري ډیویژن بټګرام ضلع لو یونین کونسل علایي چې نورخاته اړخته د شنګلې بشام سره لګیدلې ورته تک دوه لوی لارې دي. یو د تاکوټ نه سلویخ کیلومتره او بل د ضلع شنګلې بشام نه د غرونو په سر لار ده. د علایي اوسیدونکي مدني فعال او سیاسي غړی نعیم شاهین وایي چې په دې ورستو کې یو بل سړک هم علایي ته جوړ شوی، ولې درې واړه سړکونه کچه دي.
سجبیار روډ جوړ شو او یو روډ دی دا د بشام نه راغلې بنی ته، یو د تاکوټ نه راغلې بنی ته. نو بدقسمتۍ نه د درې واړو روډونو حالات داسې دي چې یو باران سره معمولي غونه باران سره زوړ روډ صوبت چرای کې بنی او دا بل روډ سجبیار کی بنی مختلف زیونو کی سلائڈنگ ہی. نو 2002 نو پرستا دے منے 2 کلومیٹر تار کولم نے دے چلے شی انتہائی پہ تکلیف و مشکلاتو کی دے.
دالای تحصیل کاسای کلی ابرار خان وای چې د سړکونو خرابتیا له وجې هسپتالونه اشار دی دفترو ته افسران بدلون نه کوي، ځکه چې پتګ راتک کې ورته یو شمیر مشکلات پی
لکه پالی کی لیڈی ڈاکٹرانی چینیش تھی دغه بنیادی وجہ هم دا روډ دے کدا روډ چرته کلیئر وی پدې باندې نارمل گاڑی راتلی شوې. نو دلته کی لکه باقاعده تور باندې د لیڈی ڈاکٹرانو مت اپوینټمنٹ شی بی دی دغه مختلف زینونه لکه ٹرانسفر هم شی بی دی، خو هغه چې یو ځله پدې روډ باندې راشي نو دوباره به دراتلو کوشش نه کوي. دغه څه کوم دی لکه زمون دلته کی کا بینکینګ سسټم کمزور دی او زمون کدل دکې مکمی فعال نه دی دغه بنیادی وجہ دا دوړه روډو نه دی.
محمد ثاقب چې د لای په هایر سیکنډری سکول تیولس کې پرنسپل دی وایي چې تحصیل کې د نن سړکونه هم خراب دي، پته ګر تک کیس د کوونکو خودونکو دوړو ته مشکلات وي.
د کورن سکول ته 22 کیلومتر لار د ټوله په کم 2 غنټې ټیم دی یو طرف نه په دې 22 کیلومترو کې لګي. نو هغه وجہ څه دا ده چې سړکونو حالات ډیر نه گفتبی او خراب دي او د هغه وجہ نه دا گاڑی تم مسئلہ دا ما تم ٹیم جات لگی پکی تب آگے وجہ زیادہ چیز روڈ خراب دی فیسلٹی آواز دانا دا چیز ہم دے گنگوال نہ تیرو سے پوری اوور آل جمنگ دلئی سمر لنک روڈوں نے دی مین مین روڈوں نے دی پٹرول مانے دا فیسلٹی نشتے او ہر آگا کی ڈبل نہ ٹریپل ٹائم لگی دا گاڑی وقت ہم زیادہ دا گاڑو دا مشینری ہم زیادہ
دا الائی پہ بنے بازار کے دا پروٹسٹیٹ کارکن کے دکاندار بہت احساس چھ مدنی پال اور شاعر ہم دے وہ چھ الائی ڈیر خائستہ سمدا دا سیلگر یو لوئی مرکز جوڑے دے شی کچھ سوکھ ہم دا الائی پہ سڑکوں یو زل سفر وکی بیا دوبارہ دا غسیمتا نورزی
دا الائی پہ سلور لکا آبادائی باندھی مشتمل دا او اته یونین کونسل دی پالیک دغه سړکونه چکم دی دا چکم سړک راغلی دی علی تا دا د صدو راسی د دې علی دا خلق چکم دی دا د دې سخت روډ او خراب روډ سره مخ کله چې سړی مین علی تور سین د علی ډیر زیات خسته وطن دی دغلت غرو ندی میدانو ندی ابشارو ندی موسمی هم یخ دی.
د علایي تحصیل دوران سړکونو په اړه مو د بټګرام ضلع تاکوټ بخنواز چې د خیبر پښتونخوا په لنډمهاله حکومت کې د ځنګلاتو وزیر دی او تیر وختونو کې هم دغه سیمې نه د اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی پوښتنه وکړه، نو هغه موجود نه و. خو د هاوراره عبیدالرحمن سواته چې د وزیر سیکرټري هم دی مشال ریډیو ته وایي چې تیر حکومت د علایي سړکونو لپاره 6.5 کروڑ روپۍ منظوري کړې وې او ټیکهدار ته د کار ټیکه هم ورکړی شوی، خو کار پرې شروع نه دی. دا علایي تحصیل اوسیدونکي وایي چې کال 2015 کې راغلي زلزلې د علایي تحصیل نیم په نیمه آبادۍ تباه کړې وه. دغه سیمه کې سکولونه، هسپتالونه او نور سرکاري ودانو ته زیان اوړېدلی و. په هغې کې هم زیاتره بیا نه دي جوړ شوي، خو د سړکونو خرابتیا له وجې ولس د زیات مشکلاتو سره مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی د پکتیا ولایت د جانخیلو په ولسوالۍ کې د قومي مشرانو او مخورو په هڅو او کوششونو د دوه کورنیو ترمنځ شاوخوا 25 کلنۍ دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د معلوماتو له مخې په یاد دښمنۍ کې د دواړو خواو 6 کسان وژل شوي ول او یو بل لوري ته په کې نور ډیر ځاني او مالی زیانونه هم رسیدلي وو. یاد کورنۍ د دښمنۍ ختمېدو ته خوشاله دي او له نورو خلکو هم غواړي چې خپلې دښمنۍ او ستونزې د خبرو اترو، جرګو او مرکو له لارې هوارې کړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د قومي مشرانو یو جرګه د میاشتو هڅه او کوښښونو وروسته په دې بریالۍ شوه چې د دې سیمې د دوو کورنیو ترمنځ درنه دښمني چې 6 کسان پکې وژل شوي او 2 نور کسان پکې ټپیان شوي او ختمه او دښمني په دوستۍ بدله کړي. د یادو مشرانو له ډلې یو تن قومي مشر ګل محمد زازی مشال رډیو ته وویل
ادب دا و چې دغه کورنیو ترمنځ به دې خدمه دوی د سولې په ټغر کېني، پاینده کې د سولې د ورورولۍ ژوند وکړي. دغه دواړو کورو سپینګیرو یا مشرانو یا ځوانانو د زلل قومي همکاري کړې ده، نو زه د دوی نه مننه کوم. مننه ځکه تر نه کوم چې دوی چې ما سره همکار نه وای دغه بده خلاصېدل نشونی وو.
د جرګې د غړو په وینا که څه هم په دې دښمنۍ کې څلور لوی کورنۍ پکې وي، خو بیا مرګ ژوبله دوه کورنۍ ته وختي وه چې ټول اړخونه دې روغې جوړې ته خوښول. د قضیې د یو لوري استازي رحمت الله پښتون وویل دښمنۍ د یوې کورنۍ ژوند، اقتصاد، تعلیم او ټول پرمختګونه زیانمنوي.
بدی دومره بد شی ده، د بدی نوم بد ده، د نوم چې ده دغه بدی ته بد ویل کیږي. بدی د اقتصاد له پلوه، د علم له پلوه هر سړی داسې کوي چې زره زره کوي، بدی دې ورک شي، نوم دې ورک شي. ټولو هغه مشرانو نه، محور سپینګیرو نه مې ډېره مننه ده چې په دغه دښمنۍ کې خبرې وکولې او دغه دښمنۍ پای ته ورسوله.
د قضیې د بل اړخ په استازیتوب ډاکټر ثابت خان هم د دوی د دښمنۍ په پای ته رسېدو خوښي څرګنده کړه او ویل دښمنۍ په جګړو نه بلکې په خبرو اترو حل کېدای شي.
زمونږ د دوو کورنیو ترمنځ تقریبا کم او زیات 25 کلنه جنجال او بدی په نن په د ورورولۍ په ټغر سره کینو. د خوشحالۍ احساس کوو. ټولو هیوادوالو نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ټولې خبرې په خبرو سره خلاصې کړي. د ټوپک او د جنگ نه هیڅ نه جوړیږي. راشه په خار څمر سلام زیاده د خبرو ترمنځ خلاصې کړي.
په جانخیلو کې د یادو دوه کورنیو د دښمنۍ پای ته رسیدو مراسمو ته یو شمیر ځوان ځای مدني فعالان هم ورغلي ول. خوستي مدني فعال رشید الله همدرد وویل
خا خبر دادو چې دا غسی د دښمنۍ په دوستۍ بدلیدو کورونو ته دولت طرفه کومي مشرونو طرفه ځوانونو طرفه اولیتونه ورکړی شي، ځکه دښمنۍ نه ربلالیار نه لري، پکات یې وینې تی دل دي، وینه باید په وینه پرې نه مینځلی شي، وینې په مقابل کې باید په سوله نه، په مینه نه، په محبت نه دغه شیان تبدیل شي.
د یادونې وړ ده له ډیر پخوانه د لوی پکتیا په ځینو قومونو، خیلونو او کورنیو کې د ځمکو، غرونو، څړځایونو او نورو مسایلو پر سر ځینې دښمنۍ موجودې دي چې د دښمنیو د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی. د لوی پکتیا مخور غوښتنه کوي چې خلک باید خپلې حقوقي دعوې او نورې ټولنیزې ستونزې د جګړې او ټوپک پر ځای په خبرو اترو، جرګو او مرکو حل کړي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسو خوږی بالکل تاسو کولای شئ چې دا مشال ریډیو یوټیوب چینل خوښ کړئ او غیدلار تاسو پروګرامونه او رپورټونه هم کتل شئ. لږمنه سره سم اوریدونکو، د دې ونې په نوې نړۍ خبرونه کې اوري چې دا ترهګری په پیښو کې د ورل شو کسانو په کورنۍ او په ځنګړې توګه پر خزو ستیریږي. دوی د کوم ذهني او مالی مسلو سره مخامخ وي او په داسې حالاتو کې د خپل بچو ساتنه څنګه کوي؟ د خبرونې قربانه اسما ګل ده.
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي پروگرام نوی نړۍ سره اسما ګولیم په نننې خبرونه کې با پدی غږیږو چې پاکستان کې لتیرو دوو لسیزو راهسي روانې د ترهګرې پیښو کې کیو خوازوانان، زاړه او ماشومان وجل کیږي، نو بلخوا په کور ناستو زنانو یې هم بد اغېز کیږي. د یو کور مشر چې همیشه سړی وي او د کورنۍ لپاره ګټه وټه کوي، د مړ کېدو په صورت کې یې کورنۍ برباد شي او د هغه کورنۍ ښځې که میرمنې وي، خور، مور او یا لور وي، د سر لسوري محروم شي. د مشال ریډیو په نننی فیچر کې د یوې داسې کورنۍ حال درکوو چې د سر سوری یې د ترهګرۍ په یوه پیښه کې بایللې. تر پای را سره مل شي.
اغه چې ژوند او وخت خو زموږ زندگی ډیره خوا، ډیره خوشاله زندگی تیرې دا چې سا شهید شو اینه، بس خو بس مال اوس خپل جن الله کې مزرک.
دا حق د مترې تحصیل لري پرتی سیمې سدوګړې اوسیدونکې اتويش کلنې سمیرې دي. سمیرې چې د ترهګرې په یو پیخه کې روان کال خاون وجل شوي وو او اوس د سلورو بچو سره د سخر په کور ناشته ده. وای چې خاون یې د پولیسو سپی وو چې په پیښور پولیس لاین کې شوي چاودنه کې وجل شو. سمیرې په غریو نیول غږ مشال ریډیو ته وویل چې خاون یې طارق محمود نومېده او واده یې 12 کاله وړاندې شوی وو. د سمیرې په وینا د خاون د مرګ وروسته د دوو کومره زامنو او دوو لوریانو پالنه، تعلیم او تربیت اوس د دې په غاړه دی. سمیره زیاتوي چې د خاون د مرګ نه پس یې د سخرګنۍ لاس په سر دی او په سنه صورت کې ورسره د حکومت مالی مرستې هم روانې دي، ولی دغه کوششونه یې د ژوند تیارې په رڼا نشي بدلولې.
زما بچی خو تعلیم وکړي، خو ژوند تیر کړي، دوی ته څه ملو شي، دوی زندگی خو پېښه تیره شي، هغه خو هسې مې لاړ. نور هر څه شکر دی شته دی، ټیک ټاک خاون که نه ډېر خو بس دا د دې سپه کې وشول، نو زموږ هم ډېر زیات خپه وو که نه. بس شکر دی چې الله ول شهیدګي ورکړه، په دې موږ خوشحاله. بس نور وخت یې تیریږي نه، څلور بجې مې دي د خیره، بس دلته کې وسخر کړه. بس هغه وخت کې موږ سره ټولو خلکو بس تګ را تګ لاس انداز تپوس پوښتنه کوي، نور هر څه شته خو بس یو دغه کمی دی، هغه نشته دی.
سمیره دا هم وای چې د خاوند داسې مرګ په زړه دړمنده کړی دا او غواړي چې په سیمه کې امن راشي چې نورې تور سرې د هغې په رنګ کونډې او بچی بې پلاره نه شي.
دا خو ډېره سخت ژوند دی او سخت تو ورځې شپې دي تېرېږي. ما خاوند سره دولس کال تېر شوي خو زه په هغه ژوند نیم پوه شوي. دا اومه میاشته دا زندګي ماته ډېره سخته ده لږه نه ډېره بس بچو دغم بس ناست وم زندگی بس خوند نکوي بس ماشومان دي دوی سره وخت تېروم چې زړه دې خپه کنه په یو حال کې مې نه خوشحالېږي. ما دا مطالبه ده چې حکومت ته زما دا خواست دی چې بس نورې پردې تور سرې نه ورکوي بس دا د ماکې مماکې دي نورې نه کوي. ټولو اړه یتیمانان شو ځوانان دي کونډې شوې داسې زندګي شوه.
خواسو میره د خاوند د مرګ و میاشتې تیرېدو نه پس ننم بې حاله ده نو بل اړخته د وجلی شوي تارک پلار د زلمی زوی په غم غمجن دی. اته شپېته کلن مقبول خان مشال ریډیو ته وویل چې تارک محمود یې په څلورو زامنو کې مشر زوی و او د کور ټولې ذمهوارۍ یې په سر اخیستې وې. نوموړي وویل چې د زلمی زوی مرګ یې ملا ماته کړې ده.
دا خو هغه سړي ته باندې تیرېږي چې د چانه مړ شي او چې چا نیم مړ شوي نو هغه خو بس هغه وخاندي او بس ځي لاړ شي مزدوری ده او کور ته به پردو پوره شي. دا ډېر سخت دوکي او دا ډېر سخت کار دی د پردی بچي زه وجل دا ښه کار نه دی. یو کار بل کار ټول کار ته مې د مشارې هغه ته حواله و خو بچا غریب شهید شو بس اوس ټول بوج په ما باندې راغی مړ کېدو بس مړ کېدو کنه. خو دا شهادت باندې خوشحاله یم چې په جومات کې شهید شو قرآن شریفونه یې پسینه پراتو او مړ شو بس په دې شهادت یې خوشحاله یم. نو دکھ خوشتا کا ٹول مر لدا دکھ دے دا وڑو تو چگور ہبکی دی تو چگور ہبکی دے دا کمے رہے بکی جو اٹھائے تکیوں اگر آیا چھ چھو سوا مونگا روٹائے خورو اگر نشتا گا نا مونگا ہوئی سمجھ شکو دے بس محسوستیا کو خام خاشتا دا نے دے خودے پاک مونگا آمان رہا کی خلق دے دی چاچ سوگی گئی دے خودے نصیحت نصیب کی دا مونگا دے اسلام کے خدا نشتا کو نسم لڑ شو بیا چرا دی پا پردو خورا شی.
شاندانه په پیښور کې د بشري حقوقو فعاله ده. نوموړې مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ له وجې ډېرې کورنۍ ورانې دي. د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ژوند تباه شوی دی. نوموړې وایي چې داسې پیښو سره ټولنه د یو غیر یقیني صورتحال او بېچینۍ سره مخ کیږي.
د یو انسان په ژوند کې د ټولو نه غټ او قیمتي شیز د هغه کوم اساسه ده هغه د هغه ژوند دی. په حیثیت مسلمان یو انسان مونږ سکو هغه چې کم شهیدان شو د هغه رستنه پاتې چې کومه فیملی شو کم د هغه کور شو د هغه بچی شو د هغه رونه خويندې مور پلار مونږ هغه له ورغلی یو مونږ د هغه مسلې معلومې کړې دي. مونږ هغه د پاره سو کړل صرف مذمت نه دی چې راشي جی مذمت او کوي مونږ چې د نخفه یو مونږ نه دا د هغه د هغه درد او د هغه ازاله دی شیزبانی نه کیږي. نه یو وخت په استاد دوه درې الفاظ تسلی چی دی هغه د هغه د ټول عمر هغه غاړه نشي چلولې. حکومت ته پکار دی چې په بجټ کې د دی د پاره یو کوټه مختص شي چې څومره د ماشومانان دي شهیدان شهدا چې کم دي د دی د پاره دی یو پیکج ورکړی شي ځکه د هغې ماشومانانو حق دی چې هغې د کوالټي ایجوکیشن هغې ته ملاو شي. دې نه علاوه چې کم د هغې پیرنټس شو هغه سینیئر سټیزنز راځي د هغې سینیئر سټیزن حقوق دې هغې ته ورکړی شي.
پروفیسر تنظیم عالم د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د عمرانیاتو په څانګه کې استاد دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ او د بیګنا خلکو وجنا نه یوازې کورنۍ او ټولنه د یو شمیر ستونزو سره مخ کوي بلکې په ټوله سیمه یې منفي اغیز کیږي.
ټیررزم په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا صوبه کې د دې ډیر زیات خراب اثرات دي د خلکو په زندګۍ باندې. دا لانګ ټایم د پاره کنټینیوسلی کمیونټي افیکټ کوي. ویل کیږي چې دهشتګردي چې دا نو دا چې کم روزي روټي ګټي او کماوي نو دا اغی پتلو سرا دا بیبیان معاشی مشکلات سر مخ شی دا دی دا لائف پارٹنر پتلو باندے نو پدی باندے مجبور شی چی دی دا فیملی دا پارا یو پرائمری ارنر جوڑ شی دغه چ دینو خصوصاً پا خیبر پختونخوا غوندے علاقہ کی دا بیا خاص کر ٹرائبل ایریاز کے دا ویمن دا پارا چونکہ دا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز لمیٹڈ دی او آغا عمر دی تا سوشل سپیس نشتا چی امپلائمنٹ گین کی دا دی دا ایڈریس کے دو دا پارا پکار دا چی سیکیورٹی میجرز واغستی شی او دا لانگ ٹرم دا پارا سوچو شی او دا لانگ ٹرم دا پارا ایفرٹس وشی چی دا سی قسم افیکٹڈ خلقو تا سپورٹ ملو شی دا غی کاؤنسلنگ وشی او اغی تا اکنامک اپرچونیٹیز ملو شی
دا الخدمت فاؤنڈیشن ادارے صوبائی صدر وکاس احمد نا مشال ریڈیو پختن اکڑا چی دا ترہ گرے خکار و گڑو لپارا سہلی زلی کوی نو پا جواب کی نو موڑی اول چی الخدمت فاؤنڈیشن دا آغوش پروگرام لاندے دا ترہ گرے او نور وجوہات پا وجا یتیم شو و معشومان لپارا تعلیم تربیت او صحت دا غور سہولتون ورکولو حسی کوی او دا چی دا یتیمانان و معشومان و میاندو تا دا وڑو کی روزگار لپاره کرزی هم ورکوی پا دی غرس چی دا خپل اولاد پا بہتر توگا روزان اکڑل شی او با اختیار جون تیرولو کی یه لاسو شی
یو سور ایوی دا سر پا دی دا پلار پا صورت کی وقتی نلار شی نو آغا او آغا معشوم سلور پینزش پا گوه تا کال عمر بی مدا خو تصور کم چی راولو دیر یو مشکل کار دی خو چی بیا خدمت اداره را شنمونگ خو نارم دا دی پروگرام دا چی تم اکیلے نہیں یعنی تو یواز ہی نہیں پا دی مشکل کی الخدمت فاؤنڈیشن تا سر دے پا آغا وقت کی چی آغا دا سکول عمر بی دا لوگ عمر بی دا پلار دا شفقت نا محروم شنو نفسیاتی و سر پا هر معشوم باندی خو اچانک دا بم دماکی یا دشدلوی پا دخل کی چلار شی آن زیاد تکلیف دے یو کار بی اب دی سوچ که چی دا رست و بجون زسنگ تیرو ما نو دا دی سوچ نا راوستو دا پارا دا آغا فائننشل ضرورت هم او تعلیمی ضرورت مصروف ساتل کم از کم دا نفسیاتی مشکل خو ول حل کو چې دا غد فیس او دا غد تعلیم د خرچي او دا غد صحت د خرچي ریسپانسیبلټی مونږ واخلو دویم دا چې مختلف ډاکټرانو ټیم چې دی سالانه هم او ششمایوم په دې کورونو چې کم یتیمان جنکیان لکان د هیلث سکرینینګ مونږ کوو د موریان هم کوو د دې ماشومان هم کوو هغه ماشومان تقریبا 270 نه ابو تعداد دی 290 نه زیات چې هغه مونږ سره په سکولونو کې دی فری ا سپورټ سره د سکول سپورټ دی دا باقی چې کم د اغوش یا د فیملی سپورټ پروګرام دا فل سپورټ دی
الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان چې تر دریو لسیزو راهیسې د بشری ښیګڼو لپاره کار کوونکې یو غیر سرکاري تنظیم دی د دوی لخوا په ټول ملک کې د یو زر نه سیوا او په خیبر پختونخوا کې د 15,500 یتیمانانو جینکو او هلکانو کفالت کیږي چې پکې په موجوده وخت کې او یا داسې ماشومان شتون لري چې د تر هغه ری له وجې یتیمانان شوې دي په دغه ماشومانو کې شپې ته هلکان او جنکۍ داسې دي چې کورونو کې اوسېږي او باقی لس ماشومان په آغوش یتیم خانو کې میشت دي د پېښور خار اس پی عبدالسلام خالد د مشال ریډیو او پختل چې د تر هغه ری ښکار خلکو د مرستې لپاره په حکومتي کچ څه هلې ځلې روانې دي نو نوموړي وویل چې د وژل شوو پولیس والو کورنیو ته د هغوی تنخواه او مراعات ورکول کیږي او تر څنګ یې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د شهدا پیکج هم ورکول کیږي
اولانے خدا دے چھے اگی کم دا 60 ایئرز پورے کم دا ریٹائرمنٹ ایج پورے کم سیلریز تنخواہی آم اگا شانوی چھے سنگا یو جوندے افسر فیل کے ڈیوٹی کئی دین علاوہ دیل پا چھے کم کانسٹیبل ٹو انسپیکٹر دے اگی تا 1 کروڑ روپے کیش اگا ٹائم اگی لواحقینو تا ملاوی گی چھے ڈی ایس پی دے کم اگا 1.5 کروڑ دے اور چھے کم گریڈ 18 اینڈ اباؤٹ ٹل 22 اگی 2 کروڑ روپے پیکج دے دین علاوہ اگی دا چکم لیگل ہیئر وی اگی لے یو جاب ایز اے پروبیشنر اے ایس آئی یا واٹس ایور چکم اویلیبلی اغم ملاوی گی چکم دغی دا شہید معشومان وی دا اگی دا سکولونو دا کے جی نونی سا کا ایون اگی چتا پروفیشنل کالج تمزی اسکالرشپ ملاوی گی دا دی چکم شہید فیملی ہیئر چکم اغراضی اگی دا میڈیکل ری ایمبرسمنٹ او پیمنٹ دا دی یو طریقہ کار بزا شوے دے دین علاوہ مختلف اسکالرشپس تھی ایون چکم دا شہید لونا چتا وادوی نو غیله جهیز فندم د طریق کار مطابق پیمنٹ کیږي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ ان سکیورټی سټډیز یا د شخړو او دفاع د مطالعاتو ادارې لخوا روان کال جاری شوی یو راپور کې راغلی دی چې د تیر کال یعنی 2022 په مقابل کې دا روان کال یعنی د کال 2023 په ډومبنو شپږو میاشتو کې د پاکستان د ننه د ترهګرۍ په پیښو کې یو کم 80% زیاتوالی راغلی دی. د نن ورځ خبرونه راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. تر هغه دمه اجازه راکړئ. د الله پامان.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمونا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے.